د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نور یاست نوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د افغانانو په مشرۍ د سوریې له بهیر ملاتړ څرګند کړ، خو یو ځل بیا یې په دې ټینګار وکړ چې طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي، له شخړو لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. د دې اونۍ بحث مو هم چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوري، له امریکا سره د طالبانو د خبرو د ځنډېدو پر مسلې څرخي. دا ځن به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغېز ولري؟
واقعا که چیرې د سولې خبرې په ټپه ودرېږي، د سولې په پروسې باندې طبعا منفي اغېزې لري.
خو په پیل کې ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان او امریکایي چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په برخه کې په دې وروستیو اونیو کې د پام وړ پرمختګ شوی. د امریکا دفاع وزارت هغه ادعا وکړه چې ګوندې هغه سیمې ته نږدې چیرې چې یو امریکایي سرتیری 14 ملکي افغانان ووژل، تر دې دمخه پر امریکایي ځواکونو د سړک د غاړې د من چاودنه شوې وه. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې د اټومي انرژي د دولتي کمپنۍ مشر ویلي چې د ایران د بوشهر د اټومي ساتو د جوړولو کار له پلان سره سم پرمخ ځي. بشپړ خبرونه. پرون په واشنگتن کې د امریکا او افغان خزو د شورا د جوړېدو د لسمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل له طالبانو سره به د سولې هیڅ داسې تړون ونه شي چې پکې د خزو حقونه تر پښو لاندې شي. د دې په وینا ډېره دا اندېښنه لري چې ښایي د سولې په کوم راتلونکي تړون کې د افغان خزو د حقونو مسله قرباني شي، خو د امریکا متحده ایالات به هیڅکله پرې نه ږدي چې داسې څه پېښ شي. دی وویل د سولې هر هغه تړون چې پکې د یو هیواد د وګړو نیمایي برخه له پامه غورځول شوی وي اصلا د سولې تړون نه دی. د میرمن کلینټن په وینا موږ ته دا ډیره مهمه ده چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني چې پکې د ښځو حقونه تضمین شوي دي. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د امریکا د بخوانی ولسمشر جورج بوش میرمن لورا بوش هم ګډون کړی و. افغان او امریکایي چارواکي وایي په خپل منځو کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په برخه کې په دې وروستیو اونیو کې د پام وړ پرمختګ کړی او هیله مند دي چې زربای لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل دوی په دې برخه کې په سمه خوا روان دي او له افغانستان سره به دا تړون د مې د میاشتې په پای کې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې پر مهال او یا له هغې مخکې لاسلیک شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم وویل چې د شپې لخوا د عملیاتو د بندیدو په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی او په نږدې موده کې به په دې برخه کې موافقې ته ورسیږي. پرون د امریکا د دفاع وزارت د یو شمیر افغانانو هغه ادعا ویرات کړې چې ګوندې هغه کلی ته نږدې چیرې چې یو امریکایي سرتیری 14 ملکي افغانان ووژل، تر دې دمخه پر امریکایي ځواکونو د سړک د غاړې د من چاودنه شوې وه. د پنټاګون یو ویان جان کیربی رسنیو ته ویلي چې امریکایي چارواکو د داسې کومې چاودنې په اړه هیڅ سندي موندلې. تر دې مخکې د سیمې ځینې اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې د ملکیانو تر وژنې 2-3 ورځې دمخه کلی ته نږدې پر امریکایي ځواکونو د سړک د غاړې من چاودلې وه. دوی څخه ځینې ورسنیو ته دا هم ویلي چې تر چاودنې وروسته امریکایي ځواکونو دوی ته د غچ اخیستلو خبرداری ورکړی و، خو اوس د امریکا دفاع وزارت ویلي په دې سیمه کې پر سرتیرو داسې کومه چاودنه نه ده شوې. د کندهار د ولی دفتر د دی ولایت د محبس د مشر هغه مخکینی سرګندونی رد کړی چې ګوندی هغه کس چې دا مهال په فرانسه کې په سوبری دونه تورن دی، په 2001 کال کې په افغانستان کې نیول شوی او بیا د کندهار د زندان د ماتیدو پر مهال له دې زندان څخه تښتولی و. د کندهار د والی دفتر ویلي چې دوی هیڅ کله د محمد میرا په نوم کوم الجزایری ټبره فرانسوي په دې ولایت کې نه دی نیولی. تر دې مخکې د کندهار د محبس مشر سمونوال غلام فاروق ازادي راډیو ته ویلي و چې د محمد میرا په نوم د فرانسې د جنوب لویدیز په بریدونو کې تورن 15 کاله مخکې د ماین جوړولو په تور نیول شوی او د کندهار په زندان کې بندي و، چې د زندان د ماتېدو پر مهال د ګڼو نورو زندانیانو سره دی هم وتښتید. د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې دمې وروسته. Azadi Radio. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سوریه ته خبرداري ورکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ له هغه پلان سره د همکاري وکړي چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره یې وړاندې کړی دی. د خبرداري په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لخوا ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د سولې د هغه پلان بشپړ ملاتړ اعلان کړی چې د کوفی انان لخوا په مخ وړل کېږي او هدف یې په سوریه کې د تاوتریخوالي پای ته رسول، د بشري مرستو رسولو ته لاره ورول او سیاسي خبرو اترو لپاره د زمینی برابرول دي. د هغه مشکوک کس د نیولو لپاره د فرانسې د پولیسو له ناکامو هڅو څخه باندې سلر ویساته تیریږي چې د سلورو یهودیانو او درې فرانسوي عسکرو په وژلو تورن دی او د فرانسې په جنوب کې په یو اپارتمان کې د پولیسو په خاطر د پولیسو په لخوا محاصره ده. د محمد میرا په نوم دغه سلر ویش کلن الجزایری جبره فرانسوي د اپارتمان شاوخوا په سلګونو پولیس د پرون سهار رئیس یې ځای پر ځای شوی او پرون ټوله ورځ یې له هغه سره په مذاکراتو تېره کړه. چارواکو وویل چې هغه پرون ژمنه کړې وه چې ځان به تسلیموي خو وروسته یې خپل نظر بدل کړ. پولیسو تېره شپه د هغه اپارتمان په مخ کې چې محمد میرا پکې مورچل نیولی چاودنې وکړې چې د فرانسې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا هدف یې دا و چې دغه وویرېږي چې ځان تسلیم کړي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پیری هنري برانچټ وویل چې دغه چاودنې د دې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې پولیسو د هغه پر اپارتمان عملیات پیل کړی وي. او د روسیې د اټومي انرژي دولتي کمپنۍ مشر سرګي کرینین کو پرون خبرلانو ته وویل چې ایران د بوشهر د اټومي تاسیساتو جوړولو کار لپاره د جوړولو کار له پلان سره سم پر مخ ځي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه تاسیسات ولې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي پیل شوي وویل چې د شوې موافقې له مخې د کمپنۍ دې ته اړ نه ده چې د مارچ تر میاشتې باید دغه تاسیسات په بشپړه توګه په فعالیت پیل وکړي. د زیاته کړه چې دوی تر اوسه د پلان مطابق کارونه پر مخ وړي او د بوشهر اټومي تاسیسات چې د روسیې په مرسته جوړیږي تر اوسه بشپړېدل څو ځلې ځنډول شوی دی او د وروستي ځل په پام کې و چې دغه تاسیسات د تیر کال په پای کې په بشپړه توګه په فعالیت پیل وکړي. د خبرونو پای.
آزادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سوریې له بهیر ملاتړ څرګند کړ، خو په دې برخه کې بیا هم د مخکنیو شرایطو یادونه وکړه.
Any negotiation must require the Taliban to break ties with Al-Qaeda, to renounce violence, and to abide by Afghanistan's constitution, including the protections of women's and minority rights.
د دې اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري له امریکا سره د طالبانو د خبرو د زندیدو پر مسلې څرخي. ولې د خبرې وزندیدي؟
ایما پان دواړه خوې ملامت دي. امریکایان خپل مخې لري باید خپله مدیریت کړی وي. د سولې لپاره موږ هیله طالبان نه دا و چې دوی د ټول نه زیاته قرباني وکړي.
د کورونایو چارو وزارت وایي له کمپنیو پرته به چې د ډیپلوماټیکو مرکزونو امنیت ساتي نور ټول خصوصي امنیتي کمپنۍ تر دوه میاشتو پورې له منځه ولاړې شي. د اداري فساد پر ضد مبارزې افغان شبکه وايي په کابل کې د ځغاست یا د منډې د یوې مسابقې په ترسره کولو سره غواړي چې په افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره د چارواکو پام راواړوي.
دا به ډېر هم مثبت اغېزې ولري. خو ځان جهتونه باندې اول دا چې دغه خلک ټول داوطلب او رضاکارانه ډول باندې سره راټول شوي.
د دې خبرونې د مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو پر ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سر بیره د غراس په لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شهید. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالات وایي چې دوی د افغانانو په مشرۍ د افغانانو تر منځ د پخلاینې او خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون په واشنگټن کې وویل چې دوی په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. نور تفصیل له اجمل آن څخه.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویلي د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې اترې ځنډولي، امریکایي چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د پخلاینې پروسې ته ژمن او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې پرونې په واشنگټن کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل دوی د پلان سره سم تر 2014 میلادي کال پورې د ټولو امنیتي چارو مسولیت افغان لوري ته سپاري او تر هغې وروسته به دوی یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړو رول ولري. کلینټن زیاته کړه چې په عین حال کې دوی په افغانستان کې د پخلاینې او خبرو اترو بهیر ته ژمن دي. هغې وویل زموږ یوازینی هدف دا دی چې افغانانو ته د نورو افغانانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د خبرو اترو لپاره لاره پرانیسو. خو یو وار بیا یې ټینګار وکړ چې طالبان باید د تاوتریخوالي نه د لاس په سر کېدو او د نړیوال تروریزم په غندلو سره د پخلاینې خواته ګامونه واخلي. میرمن کلینټن وایي د هر ډول خبرو اترو لپاره باید طالبان له القاعده سره اړیکې وشکوي، تاوتریخوالی پرېږدي او د ښځو او اقلیتونو د حقونو د درناوي په شمول باید د افغانستان اساسي قانون ومني. میرمن کلینټن زیاته کړه چې دا اوس په طالبانو ده چې د نړیوال تروریزم څخه د لرې کېدو او د ټولو افغانانو په ګډون د سولې یوې پروسې ته د تعهد په اعلانولو په دې برخه کې ګام پورته کړي. هغې وویل چې طالبان باید اوس خپل انتخاب وکړي، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې امریکا غواړي د هغو افغانانو سره کار ته دوام ورکړي چې د سولې او پخلاینې پروسې ته ژمن دي. نوموړي وویل هغه کسان چې غواړي تاوتریخوالي ته دوام ورکړي له پوځي فشار سره به مخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو ویلي امریکایان د دوی سره د خبرو په برخه کې زړه نازړه دي او دوی ورسره د سولې خبرې له همدې کبله ځنډولي. طالبانو دا هم ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
هیلری کلینټن دغه راز ویل د امریکا متحده ایالاتونه به اجازه ورنه کړي چې افغان ښځې بیرته هغو شرایطو ته استنې شي چې یو وخت د طالبانو په مهال پرې تحمل شوی وو. دوی وویل د سولې هر هغه تړون چې پکې د یو هیواد د وګړو نیمایي برخه له پامه غورځول شوی وي په اصل کې د سولې تړون نه دی. د میرمن کلینټن په وینا موږ ته دا ډېره مهمه ده چې طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني چې پکې د ښځو حقونه تضمین شوي دي. د دې په وینا ډېر دا اندېښنه لري چې ښایي د سولې په کوم راتلونکي تړون کې د افغان ښځو د حقونو مسله قرباني شي، خو د امریکا متحده ایالات به هېڅکله پرې نه ږدي چې داسې څه پېښ شي. د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په هغې غونډه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول سره په ګډه جوړه کړې وه، په یو خبري کانفرنس کې دغه راز وویل په افغانستان کې په تېرو 10 کلونو کې د ښځو په ژوند کې مثبت بدلونونه راغلي دي. هغه زیاته کړه په سیاسي برخه کې هم افغان ښځو د پام وړ پرمختګونه کړي. د 2014 میلادي کال اساسي قانون د ټولو افغان ښځو لپاره برابر حقونه تضمین کړي دي او دا مهال ښځې د افغانستان په حکومت، پارلمان او نورو سیاسي برخو کې په لوړو څوکیو کار کوي. دغه راز وړاندې د خبرونې په دوهمه برخه کې دیونه بحث لرو چې دا بحث هم له امریکا سره د طالبانو د خبرو د زندیدو پر مسلې څرخي. ولې دا خبرې زندیدلې په دې اړه به په دې بحث کې د چارواکو او د افغان سیاسي کارپوهانو نظرونه واوري.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل هغو کمپنیو پرته به چې د ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ساتي نورې ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ تر 2 میاشتو پورې له منځه ولاړې شي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه پرون ازادي راډیو ته هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د خصوصي امنیتي کمپنیو د منحلولو کار ځنډیدلی دی. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځه وړلو پروګرام تر 3 میاشتو پورې ځنډول شوی دی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لمنځه وړلو په پروګرام کې هیڅ ډول ځنډ نه دی رامنځته شوی. ده وویل
د کمپنیو په منحلېدو کې کوم ځنډ نه دی رامنځته شوی. یوازې یو بدلون چې رامنځته شوی هغه د تقسیم اوقات جوړېدل دي. په یو یا 2 میاشتو کې به هره کمپنۍ د فرمان له مخې په نوبت سره منحل او مسولیت به یې پولیس پر غاړه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کومې خصوصي امنیتي کمپنۍ چې له منځه وړل کېږي ډیرو د ناټو د تدارکاتي کاروانونو ساتنه کوله او د بهرنیو مؤسسو امنیتي چارې هم سمبالولې. دا وزارت وایي هغه کمپنۍ چې د سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو ساتنه کوي په دې پروګرام کې شامل نه دي. د کورنیو چارو وزارت د دې کمپنیو د لمنځه وړلو لپاره په داسې حال کې د زماني جدول خبر ورکوي چې سموده مخکې ویلی و چې د خصوصي امنیتی کمپنیو د لمنځوړلو په پروګرام کې شامل کمپنۍ به د 1390 لمریز کال تر پای پورې لمنځه ولاړې شي. د چارو پوهان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام ستایي او د امنیت لپاره اغیزمن ګڼي. اسحاق اتمر وایي
تیر وختونو کې اکثرا په کابل ښار کې ځینې اختطافونه او غلاګانې قتل او جنایتونه دي. دغه کمپنۍ شخصي کمپنۍ د خوانه ترسره کېدل. اکثرا دغه شخصي کمپنۍ په هغه زورواکانو پورې تړاو درلودو چې پخوا رژیم کې موجود و. د بل خوانه که موږ وګورو د وزارت داخلې دغه د پولیسو ظرفیت اوس په کافي اندازه اوچت دی چې دغه یو خلل بدل د شخصي کمپنۍ او د پولیس لپاره کېدی شي. زه فکر کوم دا ډېر ښه اقدام دی وزارت مداخله چې زه فکر کوم دا به د جرایمو په کچه کې یو ښه پیشرفت وي چې دغه جرایم او ناخوالي له منځه یوسي.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه 50 خصوصي امنیتي کمپنۍ له منځه تللې او د سلویښتو نورو د لمنځه وړلو کار روان دی. سره له دې چې د هیواد په مختلفو سیمو کې له دې کمپنیو شکایتونه کېدل، خو ویل کېږي چې دې کمپنیو د غیر دولتي مؤسسو په ساتنه کې ډاډمن کارونه کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ویل کېږي دې ته ډېر لږ وخت پاتې دی چې په افغانستان کې امنیتي خصوصي کمپنۍ خپله بڼه بدله او د عامه ساتنې د ځواکونو وضعیت غوره کړي چې اختیار یې د افغان دولت د مشرتابه په لاس کې دی. پوښتنه دا ده چې د خصوصي امنیتي کمپنیو په دې بدلون کې مثبت او منفي ټکي کوم دي؟ دا کمپنۍ به د دې توان ولري چې د بهرنیو مرستو کوونکو محسود اکمالاتي کاروانو امنیت خوندي کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه رپورټ لري چې فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د عامه ساتنې ځواکونه هغه امنیتي ځواکونه دي چې مشري د افغان دولت لخوا کیږي. دا ځواکونه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت ترسره کوي. ټاکل شوی و چې ټولې امنیتي کمپنۍ د روانې میلادي میاشتې مارچ تر شلمه د عامه ساتنې له ځواکونو سره یو ځای شي او پرته د پوځي هډو او بهرنیو ډیپلوماتانو د افغانستان د ټولو تاسیساتو امنیت تامین کړي. خو له دې عمله چې تر اوسه له یو شمیر امنیتي کمپنیو سره قرارداد نه دی شوی، نو په امنیتي وضعیت کې د خلا د رامنځته کېدو څخه د مخنیوي لپاره دا موده یو تر درې میاشتو نورو پورې تمدید شوه. په داسې شرایطو کې چې د افغانستان حکومت بهرني او کورني ځواکونه او خصوصي امنیتي کمپنۍ ورته خدمتونه په موازي توګه ترسره کوي، د افغانستان د عامه ساتنې د یو بنیاد د رامنځته کېدو په اړه اقدام شوی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقی وایي تر اوسه 50 خصوصي امنیتي شرکتونه منحل شوي او مسؤلیت یې د عامه ساتنې ځواکونو ته سپارل شوی دی. د عامه ساتنې ځواکونه به د قرارداد له مخې د مرسته کوونکو پروژو امنیت، د موسسو، د دفترونو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو د اکملتي کارونو امنیت خوندي کوي. تر اوسه 14 کمپنۍ د عامه ساتنې له ځواکونو سره قرارداد کړی او 15 نورې کمپنۍ د عامه ساتنې د ځواکونو د شرایطو په اړه خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند صدیق صدیقی په دې اړه وایي
هغه کسان چې په شخصي امنیتي کمپنیو کې کار کوي او دوی ښه سوابق لري یا په کوم جرم کې دوی لاس لري، دوی سالم افراد دي، دوی به د هغه یو معیاري طریقې د استخدام څخه د دوی تیریږي، استخباراتي فلترونه د دوی تیریږي او بیا به سالم افراد دوی کمپنیان به بېرته راځي جذب کیږي په دغه نوی جوړښت کې.
د ځواکونه د شاوخوا 12 امنیتي خصوصي شرکتونو د ځواکونو پر ځای ګمارل شوي او په ځانګړو کورسونو کې د کورنیو او بهرنیو استادانو لخوا پکې زده کړه ورکول کیږي. صدیقی وایي تر اوسه له دې لارې 8000 ساتونکي روزل شوي او که د خصوصي شرکتونو کسان هم راشي نو د سره به د دوی شمیر 8000 ته ورسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی له کلونو راهیسې په افغانستان کې د شخصي وسلوالو د استخدام مخالفت کړي او د خصوصي کمپنیو د منحل کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د پارلمان د دفاعي چارو مشره شکریه بارکزی وایي
کله ناکله به مخالفینو ته هم دینه به پیسې ورکولې او په زمین کې اته اکثره به داسې هم احتمال شته چې په یو حالت کې یو کمپنۍ دوه رول به لوبوله، نیم د دې کمپنۍ غړي به د سکیورټي په خاطر د دې قطار سره بدله او نیم بل به د مخالف په صفت باندې به مخته راتله او لانجه به جوړوله.
میرمن شکریہ بارکزی که څه هم لدې اندېښمنه ده چې د عامه ساتنې ځواکونه د افغانستان د پولیس نقش کمزوري نه کړي، خو سره لدې هم د دې ځواکونو رامنځته کېدل د افغانستان د حکومت او د نړیوالو مرستندوی ټولنو په ګټه بولي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د همرستو د اغیزمنتو پاړه د بریتانیا یو خپلواک کمیسیون د بریتانیا له حکومت څخه هو غوښتل چې له افغانستان سره د مرستې پر پروګرام څارنه سخته کړي. د مرستې د څارنې دغه کمیسیون وویل له افغانستان سره د بریتانیا پر مالي مرستو کلکه څارنه نه کیږي چې د بې ځایه لګیدو، غلا او اداري فساد مخه ونیول شي. تر دې مخکې په کابل کې د بریتانیا سفیر خبرداری ورکړی و که په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد کوټلي ګامونه اوچت نه شي نو دا احتمال به لري نه وي چې بریتانیا له دې هیواد سره مالي مرستې بندې کړي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د کورنیو او نړیوالو هڅو په ترڅ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه بیا وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره د ځغاستې یا منډې یوه مسابقه ترسره کوي. د دې شبکې مسؤلینو پرون ازادي راډیو ته وویل دا مسابقه د کابو 400 ځوانانو په ګډون د جمعې پورس په کابل ښار کې ترسره کیږي. دوی وایي چې په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او دوی کوښښ کوي چې د ورزش له لارې هم له دې ناوړې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې مسابقې ټول ګډونوال داوطلبه ځوانان دي او دوی ټول به د اداري فساد پر ضد مبارزې شعارونه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د نسیم شفق راپورته.
په یو بیساری اقدام کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه د یو شمیر نورو حکومتي ارګانونو په همکارۍ له اداري فساد سره د مبارزې په هدف د ځغاستي مسابقه ترسره کوي. دا شبکه وایي چې د ځغاستي په دې سیالۍ کې کابو 400 تنه ځوانان برخه اخلي او دوی به د جمعې په ورځ د کابل ښار له علاوالدین درې لارې څخه د بابر تر بڼه پورې 15 کیلومتره منډه وکړي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د افغاني شبکې رئیس محمد شفیق همدم د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان خلک له اداري فساد څخه ډیر پتنګ شوي او دوی هڅه کوي چې د ورزش له لارې هم د دې شومې پدیدې پر ضد مبارزه وکړي.
دا به ډېر هم مثبت اغېز ولري. په دون جهتونو باندې اول دا چې دغه خلک ټول داوطلب او رضاکارانه ډول باندې سره راټول شوي او دغه ټول لوبم نور نهادونه په رضاکارانه ډول سره سهم نیول. بل خواله په دې چې دا چې موږ غواړو د سوله ییزو لارو نه، د ورزش له لارې نه، د خلکو د سوله ییز غږ له لارې نه اداري فساد پر ضد خپل غږ اوچت کړو.
اداري فساد هغه ستونزه ده چې له عملی په ملي او نړیواله سطح اندېښنې ښودل کیږي او له دې ناوړې پدیدې سره د افغان چارواکو د مبارزې لژمنو سره سره لا هم پر افغان حکومت له دې عمله سخت انتقادونه کیږي. حتی ډیر شمیر افغانان او بهرنیان تل دا وایي چې یو شمیر لوړپوړي دولتي چارواکي په اداري فساد کې لاس لري او د دوی په خبره له همدې عمله د دې پدیدې پر ضد مبارزه لکه څنګه چې لازمه ده نتیجه نه ورکوي. په کابل کې د ځغاستې د ورزش له لارې له اداري فساد سره د مبارزې په دې مسابقې کې د کابل ښاروالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت او د اولمپیک ملي کمیټه هم همکاري کوي. د دې مسابقې د ترسره کولو مسؤل طارق اقتداري د کابل ښار له اوسیدونکو نه غوښتنه وکړه چې د ځغاستې په دې سیالۍ کې پراخه ونډه واخلي ترڅو د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې اغیزې لا زیات شي.
اسوندان کابل و مردم عزیز خود میخوایم اگر در مقابل این
پدیده دیوایی لخپلو هیوادوالو په خاص دبل د کابل خار له اوسیدونکو نه غواړم چې د دې سرطانی او شومې پدیدې د ورکولو لپاره په دې مسابقو کې پراخ ګډون وکړي. اداري فساد مخ په زیاتې دودی او د مخنیوي لپاره دا یو ښه هڅه ده په ځانګړي توګه د ځوانانو لخوا. کچېرې ځوانان ادعا کوي چې ډیر حقوق لري نو په هر برخه کې ډیر مسؤلیت هم لري چې باید ترسره کړي. خاغلی اقتداری وویل چې په راتلونکي کې بعد افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو په ځانګړي توګه د هرات، مزار شریف، ننګرهار او کندهار په څیر لویو ښارونو کې هم دا ډول سیالۍ ترسره شي. د اداري فساد پر ضد مبارزې افغاني شبکه تم او خوده چې د ورزش له لارې له اداري فساد سره د مبارزې د نوی ګام ښه نتیجه ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې له اداري فساد څخه کرکه او د مخنیوي لپاره یې تر خپلې وسې هلې ځلې وکړي.
د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د یوې نوې هڅې په اړه مو واورېدل چې دا ځل یوه افغاني شبکه غواړي په کابل کې د یوې ځغاستې له لارې د دغې شومې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره د افغان چارواکو ډېر پام راواړوي. او اوس هم د افغان بزګرو د ستونزو په باب راپورونو ته مخه کوو. پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بزګر ورځ ولمانځل شوه. په کابل کې د کابل په بادام باغ کې هم د بزګر د ورځې د لمانځلو په مهال د کرنې او مالدارۍ او د مالی د وزارت ترمنځ د کرنې د پراختیا په مقصد څو تړونونه لاسلیک شول، خو یو شمېر بزګرو چې د بزګرو د ورځې د لمانځلو په ویاړې په بادام باغ کې خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو وایي چې له دوی سره تر اوسه لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
یو شمیر بزګر چې د چهارشنبه په ورځ د بزګر د ملي ورځې د منځلو لپاره د کابل ښار بادام باغ ته راغلی وو شکایت کاوه چې له دوی سره پر وخت مرستې نه کیږي. د مراسمو ته د هیواد د مختلفو ولایتونو په لسګونو بزګر او تولیدونکي راغلي او په سباندې 300 غرفو کې د خپلو کروندو او باغونو محصولات نندارې ته ایښي وو. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دولت څخه د لام مرستو هیله درلوده.
پخوانے راپات دی قانی سسٹم دے پخوا با قلبار خواتا تلالا پلاو پٹھے اپدی جو اتلا اوس ٹریکٹر سی وزی سارک نشتا دغی زیاد مشکلات پیدا کری دی.
نو میں کریم اللہ دے دیکان تا باید لمڑے قرضہ ور کول شی ترسو اگوی زراتی ماشینالات پاگی بنی خریداری کی اصلاح شوی تخمن خریداری کی دیکان دا بندونو ذخیرو تا ضرورت لری منگ دا بود کموال سرم مخیو دا بود پار بند جوڑولم لگوار بندونو چکم دی دا خورونو دا گنا دام بیار دیکان کولش پخولا جوڑ کی لومړی ذخیره جوړول ډېر اهم دي. بیا اصلاح شوی تخم خرڅیږي دا تخمونه به کیفیت دي. ما سه ادم فعالیت په نږدې ولسوالۍ کې په لرو ولسوالۍ کې نه کوي.
د کرنې وزیر محمد آصف رحیمی په همدې ورځ د کابل ښار په بادام باغ کې د کرنې د پراختیا لپاره سلور عمده پروګرامونه تشریح او د مالی وزارت سره یې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. خاغلی رحیمی روان کال ته د دوی د ترتیب شوو پروګرامونو په حق له وویل.
رقم هنگفت مالی برای توزیع تخم های بزری در بودجه دولت تخصیص داده شده.
د بزری تخمونو د ویشلو لپاره د دولت په بودجه کې ډیر پیسې ځانګړي شوی. په روان کال کې به د اوبو د ذخیرو او لګولو پروژې پیل شي. د 40 میلیونه ډالر په ارزښت به د باغداري پروګرامونه په ټول هیواد کې پلی شي. د مالداري، مورغداري او داسې نورې پلسګونی پروژې به په روان کال کې پیل شي.
سربیره پر دې د کرنې وزیر له وجهي صندوق سره د 15 میلیونو افغانیو یو بل تړون هم لاسلیک کړ چې 15 میلیونه به د بامیانو او 10 میلیونه به د هلمند او لغمان په ولایتونو کې
د کوکنارو د لمنځه وړلو په کمپاین لګیږي. یوه تخنیکي ستونزه وه، خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د ننګرهار ولایت بزګرو هم پرون د بزګر د ورځې د لمانځلو په ویاړ خپل کرنیز محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو. دوی هم شکایت کاوه چې دوی سره په خپل وخت مرستې په شو ژمنو عمل نه دی شوی. تفصیل داود وفا اوروي.
د نوی کال په دویمه ورځ په ننګرهار کې د بزګر ورځې د لمانځنې په جشن کې ننګرهار والی ګل آغا شیرزي وویل په تیر کال کې په دغه ولایت کې د لسګونو میلیون ډالر او سلګونو میلیونو افغانۍ په ارزښت د رغونې پروژې تطبیق شوې. ګل آغا شیرزي وویل
ننګرهار کې لس میلیارد افغانۍ او سل میلیونو ډالر بس ازي په ننګرهار کې شوې ده. او موږ کوشش کوو چې د نوي کال د رسېدو په مناسبت خپل مرکزي حکومت ته نوی انکشافي پلان جوړ کړی دی او دغه پلان په موجودیت کې موږ خپل د انشاب ته فرد د ننګرهار مختلف سیاسي او کومکو غوښتي ان شاء الله خدای ته مل درو چې نو کال به ان شاء الله د آبادی کال وي.
د ننګرهار د کرنی رئیس انجینر محمد حسین صافی هم په تیر کال کې کرنیز پرمختګونه یاد کړل او ویل
د څه برنامه ماینده کال لپاره لرو چې دا غو په واسطه او شو کولای چې زراعتي پر شغل پر منفعت مسلکونه منګه ایجاد کو. مثلا منګه یو هدف ودی چې په ننګرهار کې د چرګان روزنه ته او تولید ته منګه ډیر او په همدې ترتیب د شدو د بستبندۍ لپاره د 15.5 میلیون ډالر په لګښت منګه پروژه د کرنې وزارت لخوا اعلان شوې ده. بستبندۍ کېږي تقریبا په حدود 1600 متریک ټنه اصلاح شوې تخمه کیمیاوي سره په 1200 سوالي کې توزیع کړي دي. منګه 2200 متریک ټنه غنم هم د خوراکي غنم د ننګرهار په 2200 سوالي کې او د ښار په 6 ګناهي کې په پروګرام باندې لرو.
د بزګر ورځ لمانځنې ته د ننګرهار لبیلا بیلو سیمو بزګر راټول شوي وو. دوی خپل محصولات او د بزګرۍ وسایل هم نندارې ته راوړي. بزګرو د دوی د ورځې د لمانځنې په اړه وویل:
زما سب شمشیر د 212 سوالي د سمیلی سره د کوپراتی رئیس. تیر کال چې تیر شو او بل کال تیر شو زمونږ د دې خانانو سره هیڅ کومک نه دی شوی. نه سره نه تخم. دغه خلکو هم مونږ ته شکایتونه کړي. زمونږ سره بندونه هم داسې پاتې ډېر رزم دفتر ته زمونږ غور نه شو. نو دې آینده کال کې مونږ غواړو چې زمونږ د خانانو سره پوره کومکونه اصلاح شوي. تخمونه سره بندونه ولې دا زمونږ برابر شي.
مونږ سره یو اندازه مرستې شوي دي خو هغه ډېرې کمې ځکه زمونږ منطقه وچکالي ځپلې سیمه ده. مونږ په خپل منطقه کې په خپلو هلو ځلو سره پیاز غنم وربشي شفتالي او راز راز موسمي ترکاری او دا شینه کړو.
په ننګرهار کې د بزګر د ورځې د لمانځلو په ویال د جوړ شوې غونډې په باب راپور او دغه راز مو د ننګرهار د بزګر ستونزې هم واورېدې. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. ناجیه صافی ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پرون په واشنگتن کې د امریکا او افغان ښځو د شورا د جوړېدو د لسمې کلیزې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل طالبانو سره به د سولې هیڅ داسې تړون ونه شي چې پکې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شي. افغان او امریکایي چارواکي وایي په خپل منځو کې د ستراتیژیکو همکاریو د سند د لاسلیک په برخه کې په دې وروستیو اونیو کې د پام وړ پرمختګ کړی. پرون د امریکا د دفاع وزارت د یو شمیر افغانانو هغه ادعا رد کړې چې ګوندې هغه کلی ته نږدې چیرې چې یو امریکایي سرتیر 14 ملکی افغانان ووژل تر دې د مخه پر امریکایي ځواکونو د سړک د غاړې منچو دنه شوې و. د امریکا متحده ایالاتونو پرون سوریه ته خبرداري ورکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ له هغه پلان سره د همکاري وکړي چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره وړاندې کړی دی. د هغه مشکوک کس د نیولو لپاره د فرانسې د پولیسو له ناکامو هڅو سره باندې 24 ساعته تیریږي چې د 3 یهودیانو او 3 فرانسوي عسکرو په وژلو تورن دی او د فرانسې په جنوب کې په یو اپارتمان کې د پولیسو لخوا محاصره ده. او د روسیې د اټومي انرژي دولتي کمپنۍ مشر پرون خبريالانو ته وویل چې د ایران د بوشهر د اټومي تاسیساتو د جوړولو کار له پلان سره سم پرمخ ځي.
او اوس هم له مخکنی اعلان سره سم د دې اونۍ د بحث وار دی. دا بحث هم له امریکا سره د طالبانو د خبرو د زندیدو پر مسلې سرخی.
ګرانو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث ته چې د وسلوالو طالبانو لخوا له امریکا سره د خبراتورو د زندولو په اړه دی خراغ لاست. وسلوالو طالبانو تیر اونۍ اعلان وکړ چې له امریکا سره په قطر کې خبري اترې تر هغې زندولې چې امریکا له دوی سره خپلې کړې ژمنې پوره نه کړي او په دې برخه کې سرګند دریز ونه لري. امریکایي چارواکي وایي چې د سولې د پروسې په اړه د دوی په دریز کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. دوی ویلي چې طالبان دې نړیوال تروریزم وغندي، القاعده شبکې سره د خپلې اړیکې پرې کړې او سولې ته د آمادګۍ څرګنده کړې. په عین حال کې افغان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو له دې اعلان سره د سولې د حل زلو په برخه کې د دوی په هڅو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د افغان حکومتي چارواکو په خبره دوی اوس هم د سولې حل زلې په پوره قوت سره پرمخ وړي. په دې بحث کې به له خپلو ملمنو سره دا وسیړو چې ولې طالبانو د سولې خبرې اترې وځنډولې، اساسي علت یې څه دی، طالبان څه غواړي، آیا دا به د سولې پیل شوې لړۍ چې خلک ورته ډېره تمه لري منکړی او کنه. داسې نورې پښتنې به هم د بحث په لړ کې مطرح شي. را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړی ګل پاشا مجیدی، د طالبانو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر، او اوس د سولې د عالی شورا غړی مولوی قلم الدین، او د سیاسي چارو سیډونکو عبدالوهاب سلیمان خیل. ګرانو میلمنو په خیر راغلی، ستړي مشي. په سر کې مجدي صاحب، تاسو راته وایاست چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سولې د خبراترو د ځنډولو اعلان د سولې پیل شوې پروسه څومره زیانمنه کولی شي؟
واقعا که چیرې د سولې خبرې په ټپه ودرېږي نو نتیجه به یې ونه لري. د سولې په پروسې باندې طبعا منفي اغېزې لري. د ملګرو ملګرو ملتونو استازي هم تیر ورځ نیوکه لاره لید امریکا په خبرو باندې د سولې په خبرو باندې چې امریکایانو ډېری په عجله سره دغه سولې بهیر یا د سولې خبرې چې واقعا د افغانستان ولس لپاره یوه هیله وه د سولې په خاطر، نو دې سره باید په ډېر احتیاط عمل شوی وای او ډېر به تدبیره تدابیر ورته نیول شوی وای، ښه مدیریت شوی ولی مدیریت یې ښه نه و. ډېر په عجله سره دغه سولې پر خبرې اترې پیل شوې او د ډېرو چالشو سره مخامخ وې. خپل د افغانستان حکومت په دې کې نارضایتي په اول کې ښودله، همدارنګه په دې کې ګاونډیو بلخصوص پاکستان هغه کوم رول چې د طالبانو لخوا نه دوی همیشه نمایندګي کوله، په دې کې همیشه دوی خپل ګټې لیدلې او هغه ګټې غوی د لاسه ورکولې، غوی هم په یو انزوا کې پاتې شول. د پاکستان هم نو غوی هم تابن مخالفتونه کول.
مجید صاحب، اوس خبر په دې کې دغه پروسه له دغه اعلان سره د طالبانو څومره زیانمنه سوه؟
موږ هیله من یو چې زیانمنه نشي، او لکه دوی چې ویلي دي دغه په ټپه نه دي درېدلې، ولې مشروط ډول دوی دا خبرې ځنډول شوي دي، یعنی په درېدلې نه دي. موږ هیله من یو چې هغه کوم ستونزې دي دوی ترمنځ چې دي هغه حل شي، ولې په هر صورت ځنډېدلې هر ورځ چې په افغانستان کې د سولې بهیر شاته ولېږي او جګړه روانه وي تابن دلته بربادي
به. تاسو پکې امریکا ډېره ملامته ګڼئ په دغه ځنډولو کې یا په دغه ځنډېدو کې که طالبان؟
اما په اند دواړه خوې ملامت دي. امریکایان خپل مخې لري او امریکایانو لکه مخکې مجتوی چې باید خه مدیریت کړی وي، د یو خه پروګرام سره راغلی وای، یعنی دغه پروګرام یو وسی کړی وای، تنه په ځان پوری محدود کړی نه وای، ځکه په افغانستان په جګړه کې موږ تاسو ته معلومه دي د گاونډیانو نه سوا دلته نور استخباراتي کړی دي، مذهبي کړی دي، دوی ورکه داخلي دي یا نور مخاور په نړیواله سطح ادرسونه شته چې په دې بهیر کې ډېر مرسته کول شو، ولی هغه پنځوا کې پرې خوده لښول. د طالبانو الله هر خم ستونزې شته، په خاطر دې چې دغه ستونزې مونږ دی ولس ستونزې دی، د افغانستان د مسلمان ولس ستونزې دی، نو دوی باید ډېر هغه غوښتنو نه چې ګټې پردی ته رسیږي یو ډېر یا اړین نه وي په داسې شرایطو کې د سولې لپاره باید مونږ هیله په طالبان نه دا و چې دوی د ټول نه زیاته قرباني ورکړي. داسې پیښې رامنځته کیږي چې هم طالبان په دې باندې ځورېږي، هم د افغانستان ولس لکه څو ورځې مخکې چې په قندار کې وشو. نو د داسې د پیښو د مخنیوي لپاره مونږ هیله دا ده چې طالبان هغه غوښتنې چې د سولې بهیر تکنای کوي او د خارجي قواو شتون دلته دوامدار کوي، د دې خبرونه باید دوی تیر شي. د سیاو حالت کې ځان باید ونیسي چې افغانستان ملي ګټي دوی مخې ته کیدي، اسلام مخې ته کیدي، د افغانستان ولس مخې ته کیدي.
سلیمان خیل صاحب، ستاسو په باور طالبان څه وړي؟ ولې د سولې خبرې اترې وزنډولې؟ آیا دوی خپل دا پریکړه کړې او که د زینو په خبره چې وایي د یو شمېر ګاونډي او سیمه ییزو هیوادونو لاس په دغه کې دی چې باید د سولې خبرې اترې په یو ډول سره وزنډيږي او تکنایسی؟
اول دا د سولې پروسه مقصد څوک په مخ بیایي دا باید مطرح شي. پخوانه یو جرګګیو کې مقصد موږ دوه قسمه سولې درلود، یو هغه سوله وه چې مابین ته به بین البین خلق ورتله چې هغه به دواړو طرفو ته قابل قبول وو، او بیا به اختیار اخیست. اختیار په دې معنا چې مکمل فل پاور دی کولای سوای چې پیغه پریکړه وکړي او پریکړه به دواړو خوا جبران عملی کېدل، او یو داسې وای چې دواړو طرفینو به په جرګه کې حصہ اخیستله، هغه خپل وضعیت به هر سړي بیانول او دیغه په حساب بیا د سولینه عدالت وخت. دلته اوس امکان لري چې دغه دمو په سولو کې دغه فریقین یعنی دخل د کارسیدی د افغانان دي.
ولی طالبان وایي چې تر څو چې د نړیوال ټولنې سره دغه مشکل حل نسی، له افغاني خوا سره نسی حل دی، یعنی له افغان حکومت سره، طالبان دې ته ترجیح ورکوي چې بعد اول د دوی او د امریکا ترمنځ مشکل حل سي.
درست، دلته به د طالبانو ته فکر کوم دا سوال پیدا شي د افغانستان استقلال به تر سوال لاندې، که طالبانو سره د افغانستان استقلال تر سوال نه لاندنی، نو خو فریقین دوه افغانان دي، دوه افغانانو تر مابین موضوع باید که منځګړتوب باندې امریکایا راځي که پرځای که نور اسلامي دولتونه راځي، مقصد هغه مونږ وای. خو دا به زه لږ تاسف کوم چې دا صلح د امریکا او د طالبانو تر مابین که راشي هم نیمګړتیاوې ولري، خو بیا هم صلح ته موږ هرکلی وای. سولې ته په دې معنا هرکلی وای چې دا د صلې اصل ډېر تر دې نه لوړ ده چې موږ په جزئیاتو باندې خبر وکړو، چې پر حقوق به په یغه شکل لکه چا ته ضرورت وي ونه رسېږي، امکان لري.
زما سوال دا و چې آیا دوی طالبانو په خپله دا پرېکړه کړې چې باید د سولې خبرې اترې وځنډېږي، که ځینې کسان داسې تبصره کوي چې په دې کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د ځینو استخباراتي کړیو لاس پکې
دی؟ فکر کوم چې دا بل شک نه ډېره لرې خبره وي چې که موږ داسې وایو چې خالي افغاني طالبان په دې باندې توانمند دي چې افغانستان خدا نه خواسته خدا نه خواسته لوی ستونزې سره مخامخ کی، یا د افغانستان دولت یا د افغانستان ملت. خدا به مقصد واضح الفاظو باید وي چې دی غول شابه هم دي چالاس وي، هغه نه سي ولا مقصد سي واضح کولای نو څوک څوک به خامخا څوک ستنه
پریکړه به واضح دوی نه کړي،
یعنی دما احتمال او کدا سي درته یم سي واقعیت باندې مقصد شي ولا سم سي دا پریکړه به دی نه کړي، پریکړه به چا نور چالاس.
مننه کور بدن سليمان خیر صاحب. مولوی صاحب، قلم الدین د سولې پالي شورا کې په دې اړه سویل کیږي، دا احساسيږي چې د طالبانو له دې اعلان سره د سولې پیل شوی پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده.
ما زهر زوکم چې دا مسله تاسو پیګه دومره ورلکې مسله نه ده چې د دوو قومونو د دوو کلیو د دوو سړیو په پټي باندې جنگ ده یا په پوله باندې. تاسو پیګه څلور لسیزه جنگ تیر شوی، دا یې پایله ده. اویا به کېدی سي نورم وکتسي اوس لس کاله دلته د سیمې هیوادونه او ګاونډي او زموږ خپل حکومت او طالبان یا رعیت سره په شخه شلانګه کې دي، خو تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي چې و څلوېښت مملکته دلته راغلي قواوې راغلي دي، دوی ونسوای کولی چې یوه مثبته فایله لاسته راوړي. بالاخره مجبور سول چې دا لاره بې د صلح نه ناممکنه ده. وخت چې مسله دومره غټه سوي وي چې له وطن نه اوښتي وي همسایګانو ته، له همسایګانو نه اوښتي وي سیمې ته، او بیا له سیمې نه اوښتي وي جهاني سوي وي، ټوله ناتو پکې راشریکوي. دا نه د دوو ورځو خبره ده، نه د پنځو ورځو خبره ده، او نه د میاشتو خبره ده. زما په عقیده باندې باید زموږ ورونه مسلمانان افغانان که هر څومره په تکلیف هم دي باید مایوسه نه سي. حکومت ته نور زیداخله خلکو ته هغه داده چې انشاءالله العزیز زما په عقیده باندې به دا جریان ولري دا مذاکرات، او د مذاکراتو په دواړو طرفو کې ډېر مسایل دي چې هغه شروط یو شرط نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، له سلو نه اوښتي دي هغه شرطونه.
کېدای شي دوه درې مهمې ووایاست مولوي صاحب. مثلا
د طالبانو خوا یو مهم شرط دا ده چې ګونتونامو کې بندیان دي، په تور لیست کې نومونه شامل دي، او جایزې پرې ښودل شوي دي $25 میلیونه. دا یو برخه ده. دوهمه برخه دا ده، تاسو وګورئ زموږ حکومت افغان حکومت هر څومره نارې سوري وي چې خارجیان دي کوشش وکړي او ملکیان دی نوازنی کلیو ته دی نه داخلیږي، خو تاسو وینئ چې په هره شپه کې په افغانستان کې څومره خلک له بینه ځي، او څومره خلک دوی په کورو یې ورخیځي او له کورونه یې راباسي. دا ټول هغه څه دي چې دا یو اعتماد غواړي.
مولوی صاحب وبخی، مولوی صاحب، اوس چې د طالبانو د اعلان وکړ چې دغه د سولې خبرې اترې وزنډولې، تاسو د سولې دالی شورا غړی هم یاست، آیا دا د سولې پیل سوی بهیر دا څه زیانمن کړی دی؟
نه، په دې باندې لا تر اوسه نه یم قانع چې د سولې بهیر پیل سوی ده. دا یو ګام و چې واخیستل سه. یو کال د سولې د شورا د رئیس په شمول باندې، د حکومت په شمول باندې موږ کوشش وکړ چې زموږ آواز ته مثبت غږ وسي، خو د مخالفینو لخوا نه مثبت غږونه سسرال دي چې د حزب اسلامي آیت راغی، خو د طالبانو لخوا نه کوم مثبت غږونه سن. دا یو نیک اقدام و، یو نیک قدم اخیستل سوی ده چې طالبان دې ته حاضر
د طالبانو له اعلان سره. جناب مولوی صاحب، د طالبانو له اعلان سره د سولې د عالي شورا په ځینو غړو کې آیا څه خوشنۍ را پیدا سوې ده که برعکس دوی به خپل کوشش کوي پوره؟
دا مسله جدا ده. دا مذاکرات قطع سوی نه دي، دا ځنډېدلي نه دي. دلته یو تعداد موانع موجود دي، دلته یو تعداد شخصي مسایل شته چې هغه به د امریکا خپلې موخې وي. نو دا
مثلا څه ډول موخې مولوی صاحب چې باید ورته اشاره وسي په لنډ ډول؟
کېدلی شي دوی په دې باندې د طالبانو سره خبرې وکړي چې هغه په دې باندې قانع کړي. مثال یو دا ده چې دا ستراتیژیک تړون هغه هم ومني. دا یو مهمه خبره ده. دا خبرې هېڅکله نه شي کېدلی تر هغه وخته پورې د ما په عقیده ناممکنې دي، تر څو هغه موانع چې په دې لاره د مذاکراتو کې موجودې دي هغه لار چې هغه یو پل جوړی تر څو پورې را پورې وزي افغاني سي دا مسله
ده. یعنی د طالبانو د بندیانو خوشی کېدل له تور له څخه د غوی نومونه لري کېدل او دغه راسته صورت اشاره وکړه د جایزې چې خودل سي ودل لري کېدل
همدا غوړی کېدل نورم ډیر دي.
یعنی همدا ابتدایي مواني همدا دي
نورم نور ډیر دي بیخي ډیر دي نوښت حکومت ته چې دلته څنګه حکومت راسي د خارجانو د وطلو موضوع ده څرنګه ووزي محالوي شي څنګه یي څه وخت وي دا مسایل دي. علاوه د دې نه په شپه باندې د خلکو په کورونو باندې ډېر بد حالت ده. دا خو موږ په کاښار کښې اطراف ته وځو اطراف کښې ډېر بد حالت ده.
کور ودان مولوي صاحب قلم الدین مجدي صاحب، طالبان وایي چې امریکا له دوی سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې، یعنې د سولې په خبرو اترو کښې هغه ابتدایي خبرې شوې یا ژمنې شوې او د سولې په برخه کښې سم دریځ او موقف هم وایي امریکا نه لري. ستاسو په باور اصلي علت همدا دی چې طالبانو د سولې د خبرو اترو د ځنډولو اعلان وکړ او که د کاسې لاندې تاسو سلیم کاسه هم وینئ؟
اصلی مسئله چې ما سره ده یو شی چې په واقعیتو باندې ولاړ دی، خوا نه خوا د پاکستان د خصوصا د استخباراتو کړې او د نظامیانو کړې تر تاثیر لاندې طالبان دي، تر څو چې د افغانستان مسله کې پاکستان ریښتونی رول ونه لوبوي زه فکر نه کوم چې د امریکا په واسه کې به وي. او که چېرته امریکا لکه د خبرې چې کېږي بعضې مسایل دي د پردې تر شا کوم لاس ورسره ولري هغه بېله مسله ده.
پاکستان خو په دې وروستیو کې د سولې له بهیر څخه ټینګ ملاتړ هم د افغانستان په مشري باندې څرګند کړ.
ګوري اصلا مشکل دلته اساسي دا ده چې کله چې د قطر دفتر پرانستلو خبره منځته راغله په دې کې په تاسف سره باید ووایو چې موږ ولسمشر هم د هغو خلکو سره لاس یو کړو چې هغه د افغانستان په حکله ښه نیت نه درلوده چې ایران او پاکستان و. دا یوه جبهه د امریکایانو په مقابل کې دوی ایجاد کړه په خاطر د دې چې هم د افغانستان حکومت د خبرو د بهیر نه لري وساتلی شلو هم پاکستان.
ولې مجدي صاحب افغان حکومت هم نسي کولی د همسایګانو څخه لرې ژوند وکړي؟
ګوري همسایه فرق کوي. هغه همسایه چې تا دیرش کاله وژني، هغه همسایه چې دیرش کاله تا په وینو کې لمبوي، هغه ګاونډی چې هیڅکله یې ښه نیت د تا دپاره نه دی درلودلی هغه سره د یو ورورۍ خطاب کول جرم نه دی.
مجدي صاحب، اوس د امریکا دریځ او موقف لکه څنګه چې طالبانو په انتقاد کړی، تاسو د سولې په دغه ابتدایي خبرو اترو کې څنګه بولئ؟ د امریکا او د نړیوالې ټولنې دریځ آیا سم دریځ دی که څه مشکلات پکې څه دي لکه څنګه چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړه چې یو څه مشکلات شته دي؟
ما مخکې تاسو خدمت کې عرض کړل چې د امریکا په دې خبرو اترو باندې نیوکې هم وشوې، نړیوال ټولنه ته ملل متحد طرف ته هم وشوې چې ډېرې په عجلې سره وي، دې ته باید یو میکانیزم شي. ولې اصلي خبره دا ده چې دغه یې پیل دی د خبرو، ولې په اصل کې ډېر لوی ستونزې موجودې دي دلته، د بشري حقوقو ستونزې دلته په افغانستان کې موجودې دي، د اساسي قانون مسله موجوده ده، د ښځو مسله چې ډېره اهمه ده دغه ځای کې، په دې کې ټول دغه تشویشونه لري چې باید ولې د طالبانو لخوا همیشه دارد شوی دی چې په هیڅ وجه دا شای نشي منلی. ګوري کومه نهادونه چې دلته د دیموکراسۍ جوړ شوی دی یا کوم اختلاط چې دلته د نر او ښځه دی، د قضا مسایل دي، خپله قوانین دي چې په څه رقم باید دلته پلی شي، دغه لوی مشکل دی چې تر اوسه پورې په دې باندې خبرې نه دي شوي او اساسي ستونزه ده. دلته خپله د امریکایانو شتون مسله ده، دلته د ستراتیژیک تړون مسله ده، دلته د ګاونډیانو خپلې مخې دي، خپلې غوښتنې دي. څلوېښت کاله چې په یو ملک کې جګړه وي، خصوصا دا لس کاله په دې کې هره خوا خپله سرمایه ګذاري کړې ده، نو دغه خپله سرمایه ګذاري ډېره په اسانه نه پرېږدي. نو د دې دپاره چې دوی دلته په دې جګړې کې داخل دي، ټولې خوا یې باید امریکا په دې خبرو کې اقلا شاملې کړې وای.
مننه کور ودان مجدي صاحب، بیا به تاسو ته راځو. سلیمان خیل صاحب، آیا طالبان او امریکا په رښتیا هم لکه څنګه چې افغان حکومت او افغانان یې غواړي، دوی هم غواړي چې دغه سوله چې څنګه موږ تاسو ورته خوشبینه یو یا خلک ورته خوشبینه دي، دوی هم په دغه رقم غواړي؟ او که ستاسو په نظر په دې برخه کې ځینې نور سیاستونه او اهداف هم نغښتي دي؟
زه په دې حصه کې داسې ویلی سم چې هغه به وخت وي چې طالب څومره د دې خواته میلان لري چې مقصد افغانستان کې روغه جوړه راشي، او یا امریکا څومره غواړي چې په افغانانو باندې
قراین څه ښیي،
قراین
تحلیل څه ښیي،
داسې امکانات لري چې امریکا به هم خپلې ګټې لري، او بل به طالبان خپل موقف غواړي په افغانستان کې پر ځای کس د دې موقف نه باید دفاع وشي. د دوی په اخله داسې زه دفاع کوم یا نه کوم یا امریکا دفاع کوي، هغه مقصد هغه د یغو کار ده. منتها هر سړی چې یوې سولې ته حاضرېږي بنا په بعضې شرایطو باندې، چې هغه د شرایطو بنا باندې دی له هغه سولې له طرف نه مقصد یا مسلحینو نه دا غواړي چې هغه د دوی شرایط هلته یو اندازه پیاده کړی شي. نو د ما ارز شي دا چې د دې لیوالتیا یا د دې غوښتنې به مقصد مطابق د دې موږ د اذهانو نه فکر کوم. په دې باندې امریکا چې دلته راغلی ده او په دومره غټه ستراتیژي باندې لګیا ده چې په افغانستان کې جوړوي، بار بار مقصد موږ سره تعودونه کوي. په دې کې به مختص دا شی مو نویسي د افغانستان نجات به وي، پکې یا د افغانستان خدا نخواسته خرابي به وي. منتها دواړه به شریک باندې ګډه کار کوي، په عین حال کې به هغه هدف سي امریکا یې لري او نور دولتونه یې لري، یا د دې موږ تاسو څنګلور یې لري چې به یو پاکستان د ایران د مقصد دیغو اغیزې لاندې به راځي دواړه جانب. دا سی مقصد پاکستان که طالب مجبوره کولای شي، امریکا هم مجبوره کولای شي.
جناب سلیمان خیل سی، د سولې په دغه ابتدایي خبراتورو کې تر اوسه پورې چې څومره خبرې اترې سوي، څومره پیشرفتونه سوي دي او څومره تحلیلونه سوي دي، د امریکا شرایط، د طالبانو شرایط، د هغوی آمدګي، د هغوی آمدګي، دغه ټولو ته پام سره ستاسو په باور امریکا څومره هغه سي چې ویلي واغې په ځای کړی دي او طالبانو سم کوم آمدګي خودلې و څومره په ځای کړی دي؟
تاسو مطلب د امریکا دي طالبانو پیسې کېده او کډې
سولې خبرې اترو
خو زب ملت ته یو شی وضاحت لري چې طالبانو د افغانانو سولې ته منفي جواب ورکړی دی او هغه یې همیشه تخبیه کړی. خلاص درازو اوس د پروسې ته چې په قطر کې روانه ده، په دې قطر کې چې دا کوم کسان په دې هغه کې جریانات لري، مقصد آیا دا په طالبانو کې څومره اثر انداز دي او څومره کولای شي چې دا د طالبانو مقصد موقف لیغه ناسی توپک په غاړه ګرځي او توپک کیدی او راسی په میدان باندې د افغانانو په څنګ کې کینی او د افغانانو لحاظ باندې مقصد هغه څه خدا نخواسته کې دي شخصي غرضونه لیغونه صرف نظر
ډیره من کور ودان. مولوی صاحب، تاسو طالبان خې پیژنې د غوی په واکمنۍ کې لوړ پړی چارواکي واست، کچری 15 تنه چې دوی غوښتنه کوي چې په ګوانتنامو کې بندیان دي، دوی خوشی کیږي او د طالب مشرانو نمونه له تور لس خلری کیږي، په غوی باندې کومې جایزې چې یی خودل سی وی هغه پر اختیار سره لري کیږي، آیا طالبان په هغه ډول چې خلک غوړي د افغانستان او ګمان کیږي سولې ته بزرخه کی؟
د ما په عقیده باندې یو مهم خبره دا و چې طالبانو مذاکرات زړه ښک دا چې ګونګیان وای غاګ نه کولی، چر څومره ډېر قوي خلک او ډېر ښه ډیپلوماتان مرتاتین کړي وای څه نه ترې جوړې دي. دا چې امریکایانو د صلح او د مذاکرات ملاتړ وکړ او دا یې ومنله چې په قطر کې دا دفتر سته او موږ په مذاکراتو کې، دا یوه لویه خبره ده. راځو سهو اشتباهاتو ته یا چنه او چنه بازیو ته د دواړو ترمنځ یوه زمینه مساعد اسول دریم ته، مثال ملل متحد ته، انګریزانو ته، افغانانو ته، دغه سې د تاسو د میزو ته چې څوک راځي هغه ته یوه زمینه د دې برابر سول چې په هر طرف کې نخسوي په باندې غږ وکړي، د دې نه د مخه د غږ جای نه و پاتې. دا یوه خبره اسوه. دومه خبره دا ده چې اوس دغه مذاکرات به جریان لري، خو امریکا چې دلته راغلې ده هغه د چکر دپاره نه ده راغلی، د ساتیرې دپاره راغلی او غټې مخې درلودې. هغه دلته ډېر خلک خپل عسکر یې له لاسه ورکړل، یو یې وړل، خپل خلک یې ورته په باندې ډېر په غوسه سي، په میلیاردو ډالر یې دلته مصرف کړل. دا لا پرېږده، دا خو یو جزوي شی ده، هغه جهاني حیثیت یې له بینا لاړ، په شرمو باندې وشرمېدل. داسې کارونه یې په افغانستان کې وکړل چې د افغانستان خلکو ته د امریکایانو د روسانو یو دانه اوس فرق نشته. دا خو ټول اوس امریکا دغه سې نهسي پرېښودل په دغه حال باندې، نو مجبور چې امریکایان صلح ته غاړه کېږدي. خو په صلح کې به چنی وي تر څو پورې وکولی سي ځان ته لږ ګټه زیاته وکړي. عین شکل طالبان خو د طالبانو مسله دا نه ده چې 15 نفر له ګونتنامو نه راخلاصي، که 15 طالبان په ګونتنامو کې بندیان دي، 3 زره په باګرام کې بندیان دي. دا داسې خو نه ده چې هغه طالبان وو دا نه دي، هغه انسانان وو دا نه دي. دا مسله نه ده، داسې نه ده چې تنا د تور لیست خبره ده. په تور لیست خو دا خلک ټول په تور لیست کې دي، هغه دغه کارونه هم کوي. بالاخره امریکا ورته قایل هم چې په قطر کې دفتر ورته ور. اصلي مسله دا ده چې د نظام جوړول دي، په نظام کې څنګه له کومې لارې نه له کومې دروازې نه راننوځو، نظام څنګه جوړ کړو، د دې لپاره میکانیزم څنګه جوړ شي. د ما په عقیده باندې اوس بل حال مفاهمه او مذاکرې ته دواړه طرفه نه دي راوتلي. د مذاکرې په لار کې خنډونه دي، ما درته وښودل.
د دې خنډونو په حل کې د سولې عالي شورا تر اوسه څه کړي او څه کولای شي جناب مولوی صاحب؟
هغه وخت چې استاد رباني ځوندی و دغه ټولې منډې د سولې عالي شورا وکړلې ترکیه کې د طالبانو لپاره سیاسي نمائندګي لغو سره ومنله، هغه مرته دوبی کې په سعودي عربستان کې دا د صلح د شورا هغه پیشرفتونه وو چې دوی آماده کړی دی ته چې بالاخره مذاکراتو ته رانږدې سي. اوس تاسې وګورئ، زه د مذاکراتو یوه خبره درته وکړم، مماویل موانی دي، هغه موانی تاسو پخپله وینئ. زه یوه پوښتنه کوم، هغه دا ده، تاسو وګورئ دغه بندیان د طالبانو په ګوندنامو کې یا په باګرام کې زموږ له حکومت سره دي که له امریکا سره دي؟ آیا دغه تعزیرات چې په طالبانو باندې وضع شوي دي د افغانستان حکومت پرې وضع کړي دي که امریکایانو پرې وضع کړي؟
تاسو د سولې شورا ولې له امریکا سره همدا خبرې اترې نه کوي؟
موږ ورسره کړي دي.
هغوی څه وایي تاسو؟
هغه هم دغه د سولې د شورا پیشار وو په امریکایانو باندې. زه چې قسم درته وکړم نه هنیس کېږم چې قمندان د خارجي قواوو ته ما ورته ویلې چې ګوره خبر دی، دوه ګامه دې غلط اخیستی دي، درېم ګام کې به غرق سي که متوجه نسی. امریکا د قواو لوی کماندان ته چې جنرال پتروس نماینده و موږ ته راغلی له ما سره کېناستلی، ما دا خبره ورته کړې ده چې تاسې متوجه سئ که تاسې ملل متحد، افغان حکومت، ولس دا ټول متوجه نسی او اوس هم یو دوه ورځې وخت درته پاتې ده، له دې مشکل نه ځان راونباسئ، یو د خټو پزه ځان ته کښېنږدئ، نو بیا به له دې ملک نه شرمېدلی.
ډېره مننه کور ودان مولوي صاحب. جناب مجدي صاحب، دا بحث خو ډېر جالبه او خوندور دی، خو راوبین غړو وخت هم کم دی. مجدي صاحب، اوس چې د سولې خبرې اترې له ځنډ او خنډ سره په یو ډول سره مخامخ شوي دي، څه باید وسي؟ ښه لاره چاره څه ده چې د سولې پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي، بیا پیل سي د ابتدایي خبرې اترې او نتیجه ورکړي؟
ګورې، د خبرو بحث بیل دی چې خبرې څه رقم وشي، ولې څه چې سوله دلته زیانمنه کړې ده، ناامني راوستې، باید هغې ته توجه وشي چې هغه د دوی په اختیار کې دي. څوک چې د افغانستان په ناامنۍ کې دخیل دي، د افغانستان حکومت یا امریکایي قواوې دي یا ګاونډیان دي، تر څو امریکایان خپل په عملیاتو څرنګوالی سم نه کړي، د افغانستان د دود دستور او د افغانستان د حکومت سره په همغږۍ کې نه کړي، لکه دا څه چې روان دي، په څه حالت کې روان دي، دا ولس راپارولی دی، نور به هم راپاروي. یو علت یې دا دی، ګاونډیان باید فشار ورباندې راوړلی شي، وی هڅولی شي، تشویق شي چې څوک په افغانستان کې د مداخلې نه، د منفي مداخلو نه لاس په سر شي او مثبت خواته قدم کړي چې دا د نړیوالې ټولنې په واس کې پوره دي. یعنی مهمه دا ده چې نیت نشته. راځو، د افغانستان حکومت هم ډېر مسایل شته، په نظام کې بی عدالتي موجوده ده، فساد اوج ته رسیدلی ده، بیکاري شته، بیوزلي شته، ظلم زیاتی په حکومت کې شته، ښه حکومتداري دلته نشته چې باید وشي. یعنی دغه مسایل دي چې ټول مونږ په لاس کې دي، مونږ کولی شو مخکې د دې نه چې د سولې ترجو، که چیرته مونږ دغه مسایل ته توجه وکړو، یو نیت پیدا شي، روابط په ضوابطو باندې تبدیل شي، دلته په افغانستان کې کار اهلي کار ته ورکړلی شي، فکر کوم چې مونږ به ډېره ستره لاره د سولې دپاره طی کړې وي. طالبان هم داسې کړنې نه دي کړي چې افغانستان ولس ورنه خوشحال وي. د طالبان هم په جمعتو کې به مې الوځولي دي، طالبان هم د قوم سپینګیری وژلی، طالبان هم د ملکي خلکو په لاره کې به مې یخې دي، په وینو کې لمبولي دي، صحرایي محکمې دي، هر څوک چر څوک غواړي وژني. یعنی د دې نه باید طالبان هم لاس په سر شي.
دا ټولې خوا باید خپل مشکلات
اصلا مشکل ولس کې دی، که چېرته ولس هرې خوا سره ودرېدو هغه به کامیابه وي. نن ولس نه امریکایانو سره ولاړ دی، نه حکومت سره ولاړ دی، نه طالب سره، او نه یو نمایندګي کوي. امریکایان یې هم وژني، په کورو ورخیږي، حکومت هم هغه محکمې درته وایي چې څه ستونزې ورکې دي، طالبانو نه هم هېڅ خوشحاله نه دي. که چېرته هرې وکولی شول چې خپلې کړنې سمې کړي او دا ولس زړه لاسته راوړي، هغه خوا به کامیابه وي او ستونزه به حل وي.
سلیمان خیل صاحب، ستاسو په نظر افغان حکومت او د سولې شورا باید څه وکړي، یا په مجموع کې دا ټولې خواوې چې په یو ډول سره دا اوسنۍ لانجه او ستونزو کې دوی ښکېل دي، دوی باید څه وکړي تر څو دغه د سولې خبرو اترو ته دغه کوم خنډونه چې دي، موانع چې دي، دا بیرته له منځه ولاړ سي او زمینه مساعده سي او نتیجه ورکړي؟
افغان حکومت او د سولې عالي شورا دا ورته مقصد د دې په مخ کې واقعا ډیر چالشونه موجود دي. د افغانستان د حکومت مخکیم او د چالشو حل یې چې اول باید ځان اصلاح کړو، بیا نور دې ته آماده کړو چې هغه د موږ د اصلاح باندې پذیرش پیدا کړي. کله چې موږ اصلاح نه یو او یو سړي ته دعوت ورکوو، کار چې په هر چا باندې جوړیږي هغه باید راشي، نه دلته کسان دي په شکل وګمارل سي چې پلانې وخت پلانې شي او پلانې
تشکیلات د سولې د عالي شورا
د مطلق چې په دې کې باید
دولت
دا اصلاحات راولي، په چا باندې کار جوړیږي. افغانان باید په دواړه فریق ډیر محتاطانه قدم واخلي چې د نورو د خواسته او ښکار نه شي. په دې کې مې هدف دا چې د افغانستان دولت ته مستقل ویایمه چې وروره یې د خلکو چې کومک کړی ده، دا کومک باندې امکان لري چې د دې څه هدفونه میږي، خو بیا دا کومک وبولو چې مقصد افغان بازی باید ونیسي، افغانان ځان وده باید.
کول ودان جناب سلیمان خیل صاحب. مولوی صاحب بحث براون غړو ورستی پختنه بل تاسو نو کو مولوی صاحب تاسو طالبانو سره خوښ نه خلری د سولې دلی شورا غړی هم یاست او تیر لس کلونه کې د امریکا د حکومت پالیسی او سیاست هم په افغانستان کې بولید په مجموع کې د غټولو ته په پام څه باید وسی تاسو شورا باید څه وکړي طالبان باید څه وکړي امریکا باید څه وکړي تر څو د سی او سمسمکی راسی او د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي او له افغانستان څخه د جنگ جګړې ټغر ټول سی.
صلح جرګه په افغانستان کې اندې پریکاینو ترمنځ دریم څوکی آیا طالبان د شورا عالی صلح منی که دریم غواړي نو بیا به دریم هم د دوی نه پوښتنه وسي چې دریم څوک دي آیا د ولس خلک راولو ملایان راولو د حکومت کې راولو یا کنفرانس اسلامي د هغه وخت کېږي چې یواری دغه مفاهمې نه راووزو د مذاکراتو خواته راسو. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده طالبانو کې به ولې ستونزې نه وي همیشه انقلابیون هغه مسؤول نه وي. انقلاب چې ده دا د سیلاب عادت لري. سیل نه چا ګیله نه ده کړې چې ولې د بیا له یو وړول د باغ یې اوړ. نو هغه نسبتا د حکومتونو په پرتله باندې دغومره مسؤلیت نه یو. دوم د دې خبرې پوښتنه وکړو چې طالبان جنګ ته چا ودرول؟ هر هغه څوک چې په دې حکومت کې راسي تر څو پورې وزیر و خوشحاله ده چې وزیر نه و بیا د استعفا سونده. دغه وزیران تحمیل دي، دغه والیان تحمیل دي. دلته په موږ باندې خارجیانو هغه څه تحمیل کړي دي چې موږ یې نه غواړو. وګوره قانون اساسي تاسو راواخلئ که په سلو کې سل اسلامي قانون ده خو عملي کولو ته چا پرې ایښي یو. فشار په امریکا باندې ضرور ده که صداقت وکړي دا مسله په ډېرو کمو شپو کې حل کېږي. امریکا که پیشار په پاکستان باندې راوړي په ډیرو کم شپو کې دا مسله حل کیږي. رئیس جمهور ملامت نه چې ایران او پاکستان ته زارۍ کوي ځکه د پولي سر د پاکستان سره ایران سره ده. حق خبره دا ده چې په موجوده حالت کې دغه جنگ د افغانستان سیمه دومره اندازې ته خرابه کړې بلکې ټوله دنیا که چیرې ټول ورته متوجه نسي او ټول اوس له دې بحرانه دا ملک نه باسي نو دغو چې دا کومه څا ښکلې ده چې موږ پکې واچوي دوی به ټول انشاءالله په دې څا کې لویږي او خدای تعالی به په همدغه څا کې.
ډېره مننه. بحث هم پای ته ورسېد. ټول نظریات د ازادي راډیو اورېدونکو زموږ د درنو مېلمنو وو. په دې هیله چې ورځ په افغانستان کې رښتینې سوله ټینګه او دا د جنګ ټغر او لمنه له افغانستان څخه ټوله سي. له خپلو مېلمنو هر یو د ولسي جرګې له غړي ګل پاشا مجیدي د طالبانو پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزیر او اوس د سولې د عالي شورا د غړي مولوي قلم الدین او د سیاسي چارو له کارپو عبدالوهاب سلیمان خیل صاحب څخه مننه کوم.